یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې اوسط خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې د مذاکرو په درشل کې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامي برخو کې بدلونونه راوستلي دي. نن شنبه ده، د چونګاښ یا سرطان وویشتمه د جولای 13مه. پیل خبرونه کېږي. اسدالله لودین الولي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لړۍ باید ژر بشپړه شي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیز امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی. او د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندی قومندان جنرال کینټ مکینزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي عامه رادیو په یو راپور کې راغلی چې جنرال مکینزی افغانستان ته له تازه سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړه شي څو بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. نوموړي د تیرې سه شنبې په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان سان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د طالبانو شاوخوا 15,000 بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. په مقابل کې طالبانو هم د شاوخوا 1,000 حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې. خو له دې هوکړې د څه کم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم تر اوسه دا بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي شاوخوا 600 هغه طالبان نه پرېږدي چې جرمي دوسیې لري. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیز امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی دی. د والي ویان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماښام طالبانو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماښام تر اوو نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي د کومکي ځواکونو په رسېدو سره د مخالفینو دغه برید په شاته باور شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې هم د طالبانو برید په شاتم بولی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې تختول شوی افغان سک نن سهار بیرته خوشی شو. د پکتیا د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی ازادي راډیو ته وویل ندام سنگ نن سهار همدې ولسوالۍ کې تختونکو پریښی چې اوس له دوی سره دی. د زرمتی په خبره له نښو نښانو داسې ښکاري چې نوموړی د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي او شاید رواني شکنجه شوی وي.
داسې د نامعلوم اشخاصو له خوا نه وړ شوی ده. ښه بېرته یې راوړی دلته یې پرېښی ده. نو لا تر اوسه ودرې پلټنه روانه ده چې دې واقعیت ته چا زور پرې راوړی چې ته به واقعیت نه وایې. هغه واقعیت یعنې موږ پرې پوهېږو چې واقعیت نه وایي.
ندام سنگ څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال څمکنیو کې وتښتول شو چې هلته د خپلو سپېڅلو ځایونو یا زیارتونو لیدو ته ورغلی و. تر اوسه د هغه د تښتونې او بیرته خوشي کېدو انګیزه نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو هم د نوموړي په تښتونه کې خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم ځکه اوس ما ته بیا معلومات رارسېږي. بایدن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی د نومبر میاشتې د 3مې نیټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند لټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرونې ل خپل ملاتړو سره په انلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداري ورکړ چې که مسکو خپلو دې هڅو ته دوام ورکړي یو واقعي بایه به پرې کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریه څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی. د پینټاګون د راپور پر بنسټ دا وسلوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې لیبیا ته استول شوی، څو دغلته د خلیفه هفتر په مشرۍ د ځواکونو په وړاندې له حکومتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نړیواله ټولنه د لیبیا مرکزي حکومت په رسمیت پیژني. په لیبیا کې 2011 میلادي کال کیل پراخ پاتون او پایله کې د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی د رژیم له نړیدو وروسته دا هیواد د کورنۍ جګړې شاهد دی. ناتو د دې پاتون ملاتړ کړی وو. قذافی ټول سیزی پر لیبیا واکمنی وکړه. او روسي خبردار چې د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دغه وزارت په پرونی خبر پانه کې د بیان ازادۍ او سولېزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبر پانه کې ویل شوی چې فرانسا هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تیره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نوم د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړی دي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بایو پر لوړیدو پراخ اعتراضونه راپورته شول چې د ایرانی چارواکو لخوا وځپل شول.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي رادیو ته ورجې است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. په داسل کې چې په کوم کې د پڅو راز کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پایلې سي، طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي.
د ګډین چې د سیمه پر اساس دا د خبرو مقدم روان دي. دا تغییرات د سیمه پر اساس
پر دې موضوع لزینو شنونکو سره هم خبرې کوو. د کابل چا پر اسپانه ته هم په دې خبرونه کې کتنه کوو. د خبرونه په دوی منیمای کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. تاسی ازادی رادیو تا غوژی است. پا دست هل که چی پا پام که ده پا چو رازو که ده افغانان خپل منزی مذاکره پایل سی و اسلوال طالبان وی چی پا سیاسی او نظامی برخو که بدلونون را وستلی دی. ده دل یه ویان زبیه الله مجاهد ازادی رادیو تا ویلی چی دوغو بدلونون و هدف ده سولی ده بهیر ده پیورتیا لپاره دراغلی پرسات هم لاتر دی. اصو شیجت پرس خبری اجانس تر دی مخی راپور ورکرده وی چه دی طالبان آرخ تا دی مذاکراتی تیم تا چلور کسان ور ایزا پسیوی دی. پیروزی عزیزی دا موضوع تقیب کردی. نور جزیات لحقی تخورو. پیروز جانی؟
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره بین الافغاني مذاکرات په پلاوي کې څو کسان اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به منظمې شي. اسوسییټډ پریس هم راپور ورکړی دی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې څلور کسان اضافه شوي او لدې ډلې مولوي امیر خان متقی لري سوی دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوي عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه او مولوي ثاقب چې د دوه بهرنیو استادانو بندیانو چې هغوی څو موده له طالبانو سره و او د هغوی په تبادله کې د افغان حکومت له لوري له انس حقانی سره همدا کس آزاد شه، دای هم اوس همدغه مذاکراتي ټیم ته ور اضافه شوی ده. بلخوا ځینې سیاسي شنون کې بیا په دې باور دي، البته هغه شنون کې چې دوی د طالبانو اړخ ته زیات معلومات لري، چې دغه بدلونونه به د طالبانو خواته د سولې بهیر کې د پام وړ پرمختګ راولي. له دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا د خبرو مقدم روان دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد ژمنتیا او د اصول د پروسی د ګړندي پرمختګ په معنا باندې ده. زه باور لرم چې دا کار د سیمې پروسی د نشه رسولو ممکن تر دې ډېره په باور توګه چې ګټه ورته کوي.
د اسوشیټډ خبری آژانس د راپور له مخې طالبانو دا بدلونونه ذکر اوستي چې په خبره د دغې ډلې نظامي برخه پر سیاسي دفتر هم کنټرول ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سیاسي وبخښي د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. تازه څو دقیقې وړاندې هم په د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو دوربند بندول او د بیګناه خلکو د ژوند اخیستلو لاره غوره کړې ده او هر ورځ د دوی په بریدونو کې ماشومان یتیمان کیږي فزیکی او داسې نور مسائل ته هم شریک اشاره کړی ده. هغه د دوی په خبره طالبان د سولې د مذاکرات او بخې د سولې د پروسې په برخه کې ژمن نه بولي. بلخوا طالبانو په دغه دوه برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوستي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړي دي. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان باید تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینه برابره کړي. بلې سالی صاحب
ډیره مننه د پیروزی عزیزی په راپور کې مو اوردل. په داسې حال کې چې پم کې د په څو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي وسلول طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی څنګه کې بدلونونه راوستل دي. د دې ډلې یو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بدلونونو هدف د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره راوستل سوای دی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس دغه راز ځینې نور خبری سرچینو بیا راپور ورکړي چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم څلور کسان ور زیات سی وی دی دغه کسان و چې د دوی په رهبری هیات کې شامل وو. تاسو ازادي رادیو ته ورجست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په دوی منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کار کارونې او قاچاق پر زیانونو په کې بحث سوي دي. دغه راز اقتصادي خبرونه هم خبرو. د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځیدو د کندهار ښار د ډنډ او دامن ولسوالیو ډیر اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړې دي. صادق رښتینی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
Так, что всего за сон угрожаешь ты?
Так, две дырочки.
د کندهار د دامان ولسوالی وسیدونکو صابره لتیری وی ونی رئیسی په تنفسي ناروغي اخته سوي.
بس هغه د ټک ټک لپاره ته بنارم بل میسته کلپ نه دی. بس هغه د تبي ټک لپاره فیشي جراته. کنه نو ریس ټک لپ نه دی. خو راک کوم دی نه سینه کوم دی لر لر خو راک کوم. کوم چې دا ته و ټک هم کیږي بیا که خراف لر شنه کوم.
دا یوازې صابره نه ده بلکې د کندهار د میرویس او زبیر وختون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور داسې ناروغان همسته چې ککړی هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره روختون ته راغلي دي.
نوم دې
ریانه.
د پلارنوم
د خوشتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکارتو کو د سپځې دوله عمل د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډېرې وسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړي. محمد وایس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوه ولسوالیو کې د خوشتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکارتو کې سوځول کیږي چې خلګي په بیلابیلو تنفسي ناروغي اخته کړي.
د ټول بټی په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول په فعالیت شروع کوي. تاسو د بشان د خوا سره سي د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساهو باندې را پاتوي وی لکه یو ورس چې پر موږ باندې پاتوي. د ژوند کوم مجبوریت نه وي. د ژوند امکان دلته ډیر کم دی او د ژوند کول ډیر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې دغه موزر غازات چې دغه بټوی څخه تولیدیږي او د خلکو سره په عذاب او په تکلیف کې بیخي نهایت زیات تر سره په تکلیف کې.
د دې دوی په نچو نيزي هغه خلک ډېر پټ کړي او مریضان چې د یادا د خانیه تر ازي ډېر خلک موجوین مریضان ته داخل دود له دوی سره
په کندهار کې د خښتو په خولو ډیرې بټې په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې دي چې شمیر شاوخوا 200 رسیږي. د دغه دوو ولسوالۍ ترڅنګ چې کندهار ښار ته نږدې موقعیت لري، د ښار په 15 موزه کې هم د کلالانو د خټینو لوښو د پخولو بټې سته. د خښتو د بټوي خاوندان پوهیږي چې د سوان د ناکاره توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي. محمد اسماعیل چې بې وزلي خپل مجبوري بولي، وایي د سوان د نورو توکو به لولې دي او د کارولو توان نه لري.
او دا غزمو دا یو څلور میاشتې خارې ده، په دې پر بټې کې کارونو بل کار روزګار خدای خاص نسته. او موږ دغه څلور میاشتې مو دغه خارې ده، او دغه څلور میاشتې بعد نو خو ته بل خارې ده ستم نه. خلک وایي دا موږ دا دوه سپه ځاوي، لیکن موږ خپل غریبان خلک یو، بس دغه روزګار دی. دغه یو ځای یو کوچنی ځای را سره دی.
په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسؤل ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په تیر 1498 لمریز کال کې شاوخوا 4000 کسان د بېلابېلو تنفسي ناروغیو له امله د کندهار په میرویس او زبیر روغتون کې بستر سوي دي.
په تیر 1498 کال کې په مجموع کې 1,93,950 کسان کې په مجموع کې دا په او پی ډی شکل یا په سراپا شکل سره د دو کتنه سوي ده. او په ټول کال کې په 1498 کې 3,150 کسان په شپخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوي دي.
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدی په استوګنیز سیمو کې د خښتو د بټو شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي. اوایي په پلان کې د چي دغه بټي د کندهار شمال د دهلی بند سیمې ته انتقال سي.
دغه ټول د ټایر او د ربر د سوځولو په توسط باندې خپل فعالیتونه مخ ته وړي، چې د یوې خوا خو موږ تاسې ورځ تر بلې د تغیر اقلیم شاهدان یو، چې دغه هوا چې ککړه ده د تنفس له لارې چې دا خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراضو باندې اخته کیږي. نو د دې لپاره موږ په وار وار راغلي یو، ساحه مو کتلې ده، واقعا هملته ډېر بد حال دی. بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړې ده، د ولایت مقام په موافقه باندې مو موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله. د اداري مجلس داسې پریکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالیه د بند خواته دلته مځکه مشخصه سي، چې دغه ټول فعالیتونه چې دغه به موږ هغه سیمې ته انتقال کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کاله مخکې شمنه کړې و چې د خښتو په خولو دغه بټې به له استوګنیزو سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی سپې څخه اورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی مسولینو نن د غالیو د تولیدونکو او د فرش او مکیتو د واردونکو سوداګرو د ټولنې لمشر او غړیو سره د دوی د ستونزو په اړه خبري وکړي. د دغه خونی د مدیر پلاوی لومړی مرستيال محمد یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ دغه توکو ته د بازار موندنې په اړه هم خبري او بحثونه وکړل. د نوموړي په خبره سوداګرو داسې طرح وړاندې کړ چې پر بنسټ د دولت ګمرک کی وایت لوړشي او د ترکی او ایرانی قالینو د قاچاق مخنیوي وشي. دا تر هغه په لیکلي بڼه سوداګری خونی ته سپارل شوی ترسو نورو ادارو ته وسپاري. د سوداګری او پنګونی خونی مدیر پلاوی په هیات کې د غالیو پر تولید او پر ځان بسیا کول او ټینګار وکړ او شمنه وکړه چې د بهرنیو شرکتونو ملاتړ ترلاسه کول په موخه به هڅه وکړي. په هلمند کې د غنمو د تخمونو د پروسس لړۍ پیل شو. د دغه ولایت د کرنې او پوله غولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د هلمند د کرنې ریاست اډون په بولان سیرنیز فارم کې د غنمو د تخمونو د تولید په موخه تخمونه کرل شوی و چې اوس یې د پروسس لړۍ پیل شوې ده. د هلمند د کرنې او پوله غولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ویل چې په دې ولایت کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابل ډولونه کرل شوی و چې له دغه غنمو بعد د تولید لپاره د غنمو د کرلو تخمونه ترلاسه شي. د نوموړي په خبره د غنمو دغه تخمونه به هغو شرکتونو ته ورکړل شي چې د اصلاح شویو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت او جواز لري. په هلمند کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو په تولید سره یاد ولایت د تصدیق شویو تخمونو او اقتصادي اړخ ځان بسیینې ته نږدې کیږي. د هلمند د کرنې رئیس وایي دوی هلې ځلې کوي چې په هلمند کې د بیلابیلو نباتاتو تخمونه اصلاح او تکثیر کړي چې د بزګرو کرنیز محصولات به ورسره د کمیت او کیفیت له پلوه ښه او د بزګرو او د دوی له ساعت سره به هم مرسته وکړي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه نوي پوله، یو اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومن څلور افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه پنځوس افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو نوریدل. او سم یو نړیواله مسأله تعقیب و. پینټاګون یاد امریکا دفاع وزارت وی ترکی 3500 سوریایي جنگلي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هوا تاسوولي. لیبیا د محل د یو یاغي قومندان خلیفہ حفتر پر ضد په کورنۍ جګړه کې ښکېل ده. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې را سره ده. فریبا جان، اوله پښتنه ده چې د پینټاګون د راپور نور جزئیات څه دي چې دا جنگلي څه وخت لیبیا ته استول سوي دي؟
بله مننه. د امریکا پوز وای چې دغه 3500 سوریایي جنگالي د ترکیه لخوا د 2020 کال په لومړی درې میاشتې کې لیبیا ته استول شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د جولای پر 18 لیدلې دی چې په دې اړه څرګندونه کړي، او دا د امریکا د پوز لخوا لومړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیه لخوا د سوریایي جنگالیو د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي. د راپورونو له مخې د ترکیه دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کوي. د مسالې د لا روشانولو لپاره شته چې وایم چې لیبیا په شمالي افریقا کې هغه واد چې حکومت یې په نړیواله ساته پیژندل شوی، له 2011 کال وروسته چې د دې هواد په خوانی واکمن معمر القذافي د ناتو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې لواک لري او بیا ووژل شو. لیبیا په کورنۍ جګړه کې شکیل ده او پکې بوخت ده. اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د دې هواد په ختیځ کې د خلیفہ حفتر په نوم دی و یاغي قومندان سره په جګړه دی. دغه قومندان ځان ته پوز جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځي بوله. ترکیه د لیبیا د حکومت په لور وسلواله سره مرسته کړې ده، او د غراس قطر او ایتالیا هم د ترابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړ دي. بلخوا روسیه د یو پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کېږي له کرملین سره تړاو لري په لیبیا کې اغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسا، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم د خلیفہ حفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیې او ترکیه دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپلو متحدینو په پوځي ملاتړ په دې واد کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالات مسکو تورنوي چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هم هغې واته د الوتکو استول ردوي.
پرې باجانې، د پینټاګون راپور څه وایي چې دغه سوریایي جنگلي څوک دي، له چا سره ارتباط لري او د چا لخوا تمویلیږي؟
د پینټاګون نوی راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغو وسلوالو ته چې په ترابلس کې له میشتو ملیشو ترڅنګ د خلیفہ حفتر پر ضد جنګیږي مالي مرسته کړې ده، او هغوی ته یې د خپل هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز هم کړی دی. خو دا راپور داسې وایي چې داسې شواهد نشته چې وښیي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نور وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنگلیو تړاو وشي. د دې پر ځای دوی وایي چې شایي دغه کسان له ایدیولوژي نه بلکې د مالي دلایلو له کبله هڅول شوي وي. وروسته لاغه چې انقره په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ترابلس ځواکونه د پلازمینې له څنډو او نور مهمو مرکزونو څخه د خلیفہ حفتر وسلوال پشا کړي دي. البته دا هم باید وایم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو له لارې د دغو لانجو پر هواري تل ټینګار کړی دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه. موردل چې پینټاګون یاد امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه 3500 سوریایي جنگلي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نجیا سپی د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې د پاکستان وروستي بریټ ته په خبرګون کې لیکنه کړې ده. ویسا ورسپانې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت له پایله تر نن ورځې پورې افغانان د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد د کمزوري کېدو او شاتګ شاهدان دي، چې په باور یې د دغه ستراتیژیک شاتګ لړۍ د ملي امنیت ریاست او آی اس آی ترمنځ له موافقې پیل شوې ده. ورسپانې د ملي وحدت حکومت پر مهال د پاکستاني ځواکونو یو شمېر هغو کړنو ته اشاره کړې چې له هغې ډلې پر ډیورنډ کرښه د غزنتار غزول، د تورخم په دروازه د سرحد کلمه پلو حکیلکل، له هغه بیلګو راخستل شوی چې په وینای د ملي وحدت حکومت پر مهال شوی دی. بیساور اسپانیا دا یو غیر ملي دریز ورلای او لیکلی چې ولسمشر غنی او د حکومت غړي باید په دې پوه شي چې د پاکستان په وړاندې د دغه سیاست ځواب به یو ورځ د افغانستان خلکو او تاریخ ته ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم د پاکستاني ځواکونو بریدونو په غبرګون کې خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانې کې راغلي چې د پاکستاني ملیشو له لورې وروستۍ حمله یرغل دی چې دغه یرغل د پاکستان پر ضد د افغان ولس سخت حساسیتونه راپارولي او له افغان حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه هم په کلکه غوښتل شوي چې د دې مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل وګوري. رسپانی لیکلي د پاکستاني پوځ دغه یرغل په غبرګون نن د افغانستان ملي شورا هم فوق العاده غونډه جوړوي چې په دې غونډه کې به د پاکستان د یرغل په وړاندې د افغان حکومت تصمیم روښانه شي او د ملت په اساس ولای به د پاکستان په اړه واضح دریز ونیول شي. ورسپانې دغه تصمیم ته په مثبت نظر کتلی او ټینګار یې کړی چې ملت نور د پاکستان د یرغل په وړاندې بې توپیره نه شي پاتې کېدی او ملي شورا هم د ملت د دې برحقې غوښتنې په اړه راټولیږي. هیواد ورسپانې ټینګار کړی چې دا راټولېدنه د پاکستان د یرغلګرو پر ضد د ملت احساس روښانه کوي او ملت له خپلو اتلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی او حکومت به هم د ملت د دغه دریز او د ملي شورا د استازیو د مهم تصمیم پر بنسټ له پاکستان سره چلند کوي. او هشت صبح رسپانی بیا د فساد په موضوع کتنه کړې ده. وړاندې راغلی په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې طرحې ډېرې خو عملي اړخ یې کمزوری دی. وړاندې راغلی که څه هم د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ډېرې طرحې له رسنیو سره شریکې کړي خو په وینا یې چې دغه طرحې نه یوازې عملي بڼه ونه موندله بلکې د فساد د یوې اساسي منبع په توګه بدلې شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې تر څو پورې له دغې پدیدې سره د حکومت دننه په ادارو کې شفافیت رامنځته نه شي او سیستمونو باندې کار ونه شي په دې لار کې به حاصل نتیجې ورنه کړي.
د خبرونې په پیل کې مو وردل چې طالبان وایي په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې طالبان په دغو بدلونونو سره غواړي د سولې په تړاو د سیاسي او نظامی برخو نظریات سره راټول کړي. د ناروې لپاره د افغانستان پخوانی سفیر، د ولسي جرګې پخوانی استازی او سیاسي فعال شکریه برګزی فیروزی عزیزی ته وویل:
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي دوه شی غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل د پښتانه قوم سره هم، یعنی دواړه غلطي او دراني سره خیالي کې لري، چې یعنی هغه تنوع د اقوامو چې کېدای شي تر ډیره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. او دویم برخه هم دا ده چې نظامي خلکو ته واک ډیر ورکړل کېږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډیر مسایلو کې د نظر توافق د دې په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې سولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کوون د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څو غواړي په عین وخت کې چې دا وښیي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلک پکې شته دي.
ایوان دښنه ستر دی وړاندې هم مطرح شوی ده، ډېر کله د خلکو همدارنګه هغه بنسټونه چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي د هغوی لوري هم په ځانګړي ډول د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون لوري هم د اندېښنه له موږ سره شریک شوی و چې دوی وایي کدای شي د سولې تر توافق وروسته چې کله طالبان له افغان حکومت سره د سولې کوي تر هغه وروسته د دوی ځینې جنگیالي په ځینو ولایتونو کې سولې ته غاړه کې نه کړي او جګړې ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دا وست د تاسو په خبره دوی په نظامی غواړي په دې بدلونونو سره نظامی رضایت هغه کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک کې دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري، یعنی په راتلونکو کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه وتی دوی به جګړه کوي کې نه کوي دا مسله حل کړي؟
کمال د تاسو سره باید وایم چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسه نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي، مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملي ډګر کې په نظامي میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت وه. نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کیدو د تاوتریخواله او جنگ متاسفانه ډیر زیات شته.
مېرمن مارګز په لندو کې کراته وای او افغان حکومت ته کول پکار دی دغه دوی چې بدلونونه راوستي نوې کسانې مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي. افغان حکومت ته کول پکار دی چې له دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا له دوی سره څنګه همغږي کولای شي ترڅو د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې کوي هغه تاثیر هم ولري او یو نتیجه ترلاسه شي.
حداقل افغانستان دولت حداقل دومره کوي سي خپل د افغانستان ټیم له خوا څوک ورزي قوي ټیم او سي او په یو